درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی هم څو خبرونه واورئ. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اورلګیدو له عمله میلیونونه افغاني زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیتي قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیرن ژوبل شوي او 8 میلیون افغانۍ مالی تاوان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اورلګیدو علت د برېښنا شارتي وه. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او نورې بې احتیاطۍ په افغانستان کې د اورلګیدو د ډیرو پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. یو سرچینه وایي چې د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ په حسنسو سیمه کې د یو سپینږیري جسد چې نیم ژویو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپینږیري د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم او دا مهال جسد د شاولي کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د کندهار لپاره د طالبانو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال یې د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکاري په افغانستان کې سباندې 1500 تنې کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول د بشري مرستو 19 رسولي دي. د ادارې په خپل ټویټ کې په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړي چې د غالوتنې کومو ولایتونو ته شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د اتو ملکی کسانو لمړینې سره دغه جګړه بیا سخته شوې ده. زیلنسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مارټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت یې خپل کړی دی ثبت شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناتو پوځي تړون دی د اوکراین د زاپوریژیا اتمی بټې پر موضوع په خپل را روانه سرمشي ځکه بحث وکړي. دغه وزارت وایاندی ماریا زخاروا نن یک شنبه په ټلګرام کې دا خبره کړې ده. په پام کې را د ناتو مشران د جولای له 11 تر 12 نیټې پورې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پر غنو مسلو وشکې چې په هغه کې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب موضوع هم شامل ده. او د چین چارواکو نن یک شنبه ویلي دغه هیواد په مرکزی برخه کې تر سختو ورشتونو او ځمکې شویدنې وروسته لشته لشه وکسان تری تم شوي او یو تن مړ دی. د چین په زیاتو برخو کې سیلابونه بهیدلی او هوا ډیره توده شوې ده. په مرکزی ولایت هوی کې شپږ کسان د لوی لاري د بیا رغونې په یوه ساحه کې له کنډوالو ژغورل شوي دي. د ژغورنې عمله لا هم هڅه کوي نور ژوندې پاتې شوي کسان وژغوري. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. په کابل کې یو شمېر شزو د خپل حقونو لپاره اعتراضي غونډه جوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان استازي وای طالبانو له ډیورن کرشي یو شمېر پاکستانی طالبان لري کړی دي. د کونړ ځینې اوسیدونکو په دې خوشي څرګندوي چې په ورستیو کې سایلانیانو د غولایت مخه کړي.
د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو.
چرمدوزی هغه له هنر د کسب چې شزي کوي دوی په اړه وایي
دا کار چې ده سخت ده، اسانه نه ده. یعنی سره کولای شي ډېر وخت چرمدوزی زده کوي د ستوزی.
زیننجونی یو بلته خاطری لیکي په دې هم راپور لرو.
ټول زکونکو پېښنی کتابچه لرو د چې پکې هر رقم عکسونه پوس کارتونه لګولي ول او خپل جوړه کړې ولا.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شزو د یوالي او پیوستون یو شمیر غړیو نن په کابل کې په یو کور کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی ویلي چې په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته نه دي چمتو. اعتراض کوونکو آزادي رادیو ته ویلي چې طالبان دوی زدکړو ته پری همشتي بیا هم د دوی حکومت نه مني او لنړی هم غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژني. د موضوع جزئیات به له خاطر پردې سو ورو.
یو شمیر معترضه میرمنو نن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د اعتراض په بڼه باندې د طالبانو حکومت ورسته هغه محدودیتونه چې پر افغان میرمنو یې لګولي وغندل او د طالبانو غوښتنه وکړه چې دغه محدودیتونه د ژر تر ژره لرې کړي. دغه میرمنو چې رسنې ته پاستول شوی او کلیپونه کوم ویلي ازادي راډیو ته د دې هغه مشر چې ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل چې دوی د امریکا هغه دوګونه چلند طالبانو د حکومت سره چې طالبان په افغان میرمنو باندې محدودیتونه وضع کوي او امریکا ورته ګوري دوی باید دغه دوګونه چلند یعنی لری کړی او بل اخر طالبانو باندې فشار راوړي چې د جنونو او د خزو پر وړاندې لری محدودیتونه پراته محدودیتونه باید لری شي. د دې لړل یو حاجره ده چې هغه هم ازادي راډیو ته وویل وای کچیرته هم طالبان مونږ ته د زده کړو اجازه را نه کړی خو او مونږ دوی نه منو د دوی حکومت مونږ ته د منلو وړ نه دی. دوی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دغه وضعیت کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغه چې طالبانو د افغان میرمنو اساسي حقوق نوی ورکړي. دوی وی دوی د امریکا او ټول کې نړیوال ټولنې غواړي چې طالبانو ته د 30 میلیون ډالری هغه اونیزه کچوړي چې اوس هم ورول کیږي. البته د دوی ادعا ده دا دی پدوی و درول شي چون دوی پر فشار راوړل شو بل اخر دوی هغه کم حقونه چې افغان میرمنې ترې مستحق کیږي هغه به درته ورکړل شي. د طالبانو حکومت تازه د دې په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټول افغان میرمنو ته د دوی خپل حقوق د اسلامي اصولو پر اړه کې ټینګ کړی دی.
مننه خاطر پردي سوچې په کابل کې د شزو د یوالي او پیوستون د یو شمېر خړیو د اعتراضي غونډې په باب معلومات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورويش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي وایي د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستانی طالبانو د لری کولو لپاره اقدام کړی دی. آصف دورانی د خبره امریکا شخت په مرکه کې کړی دی. دورانی کڅه هم ویلي چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو زیاته کړی دی چې که په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د پاکستان افغانستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نشته پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د دې موضوع جزئیات امید زهیر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی منلی چې طالبانو له ډیورن کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال بهیر پیل کړی دی. هغه له امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې ویلي دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پی غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي د دل قوله دا به په سرحد کې د سولې سبب شي او یو مهم پرمختګ به وي. د جون په لومړیو کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله دا خبره افشا کړه چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي له ډیورن کرښې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نور سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې ډیورن کرښې تر څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان شمال او نور ولایتونو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال موضوع په یو جنجالي بحث او وختي ولدې وړاندې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کړې و چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په خوندې ځای بدل کړي. خو دې جبهه د دې ادعا لپاره کوم سند نه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت لدې وړاندې د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت ترمنځ په کابل کې د منځګړي په توګه دوه ځله د مذاکراتو قربتوب هم کړي. هغه مذاکرات چې پایله یې نه درلوده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی امریکا غږ سره په خپل مرکه کې دا هم ویلي دوی د طالبانو په غوښتنه د ټي ټي پی له مشرانو سره خبرې پیل کړي خو په خبرې دا خبرې تیر کال په دې خاطر بې نتیجې شوې چې د وسلوالو غیر منطقي غوښتنې درلودي. له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت داړي کوپاړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړي. امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو حکومت دا راپور غیر واقعي او غیر متوازن وباله.
په دې موضوع زموږ بل همکار محمد خاطر پردیس له پخوانی پوځي کارپو اختر محمد راسخ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د ټي ټي پی په اړه د طالبانو سیاست څه دی.
د افغانستان د جهاد تر عنوان لاندې افغانان دوی په پېښور، وزیرستان، کویټا او د کرخې په نږدې شهرونو کې دوی مشتول او د همدغې نه تربیه کېدل، مصالحه کېدل او د افغانستان د ځپلو او د افغانانو د وژلو لپاره د جهاد تر عنوان لاندې دغه جګړه روانه وه. خو کله چې د افغانستان کې دوی موافقه شول او د آی اس آی پروګرام په عملي بڼه باندې بریالی شو او د افغانستان دارالمدار لاړه، د منځ او لاړه د افغانستان، نن زه په دې باندې متیقن یم د دوی دغه عمل چې طالبان کوي دا واضح او پوسکنده ده چې معلوم میږي چې دوی د افغانستان خاوره او بالخصوص د ټي ټي پی انتقال شمال ته، د خراسان د ډلې او د نورو ډلو انتقال د خپل د پاکستان له خاورې نه چې انتقال شوي د افغانستان ته، حتی خپل القاعده دوی شمال ته د دغه لپاره انتقالوي چې چین او روسیا سره لاس ګریوان شي.
آیا فکر کوي چې طالبان په دې برخه کې ولس او نړۍ ته باید یو واضح او ښکاره وضاحت وړاندې کړي؟
بالکل باید، مګر طالبان دغه کار نشي کولای. ولې نشي کولای؟ چې طالبان تر اوسه پورې په دغه دوو کلو کې چې دوی په قدرت کې دي او د ټول افغانستان څلور دېرش ولایت ورسره دي، دوی تر اوسه ونه شو کولای چې د افغانانو سره اقلن دغه مشوره یې کړې وي یا دغه مشوره تیار کړې وي چې موږ ستاسو حاکمان یو. بنان خپل طالبان د دغه پروژو یو برخه، اساسي برخه د دغه پروژې چې دغه جګړیز حالات په دغه سیمه کې ساتل، دوی د دغه جګړیزو حالاتو د ساتلو یو پروژه ده. بنان طالبان د دغه پروژې له ادرس او د همدغه اهدافو لپاره، د همدغه اهدافو د تطبیق لپاره دوی قدرت ته رسېدلي دي.
راسخ صاحب، دغه امر د افغانستان شمال ته او په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته اشاره وکړي، څومره لوی ګواښ ګڼل کیږي؟
یعنی زما په نظر خو زه چې تر کوم ځای پورې دغه استخباراتي لوبو کې او څه مرزم کار کوي، دغه لوبه تر اوسه پورې د افغانانو په زیان او د جانب مقابل چې د روسیې یا د تاجکستان او ازبکستان دغه زمونږ ګاونډي ملکونه دي، دا ټول په یو تشویشي حالاتو کې ساتلي دي او دغه جنگ د دوی پورته ورنه باسي. زه فکر کوم دا واقعا ډیره خطرناکه جګړه ده. اوس هغه څوک چې حاکم کوي چې ملت هم ګونګای دی او ملت هم نشي درېدلی او ملت ته هیڅ توان هم نه ده پاتې چې اقلن دا پوښتنه د مطرح کړي د طالبانو نه چې طالبانو تاسې ولې دغه ټي ټي پي په کوم اصولو باندې تاسې دا په شمال ته انتقالوئ؟ د خوشتپې یا د خوشتپې د کانال په سیمه کې ولې دا خلک تاسې ځای پر ځای کوي؟
د پوزي چارو کارپو اختر محمد راسخ خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واپریده.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړی و چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ شوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي راډیو ته وویل چې په خپل د وسلوالو غلاو شاهدانو. تازه د یو پخوانی پوځي لال محمد غریبزاده خپلوانو ادعا کړی چې نوموړی تیره اونۍ په بلخ ولایت کې په یو رینجر موټر د سپرو ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه اورو.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنی قومندانې ویان خالد زادران په خپل ټویټر باندې خبره کړې وه، ادا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلی چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پیښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. په دې جمهوریت نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده د تیرې پنجشنبه په ورځ د چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه یې غوښته د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په یو رنجر موټر کې سپاره نامعلومو وسلوالو وژلی دی.
هغه یوازې د اسلامي امارات او د عمومي افریقا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړ شوی و په اعتبار له ایران څخه راستو شوی و. اسلامي امارات ژمنه کړې وه چې څوک ورسره کار نه لري او دی په امن کې دی. موږ غواړو چې اسلامي امارات دا موضوع په جدیت سره وڅېړي او د قتل عاملین وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتیرو او پوځیانو په وژلو او ربړونې تورن کړی و. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د عمومي بښنې فرمان عملي شوی او څوک ورنه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان و. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسلوالو غلو د هغې سره زر او ټلیفون غلا کړل.
تقریبا 2,70,000 څخه ډېر ارزښت درلود. بنګړي، ګوتمۍ او موبایل را ځینې واخیست. غله په غرمه کې د لوی ټکری په اغوستلو سره زما دوکان ته ننوتل. کله چې ټکری پورته کړل، دوه سړي وو او توفانچه یې هم درلوده. په زور او شکنجه زما بنګړي زما له لاسونو څخه قیچي کړي. بیا وایي چې امنیت راغلی، هیڅ امنیت نشته.
د پلازمېنې کابل یو اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوي او شوکې ډېرې شوي دي.
حتی فامیلای ما همسایا از دست،
حتی زموږ کورنۍ زموږ ګاونډیان د غلو له ویرې او یادا چې دوی لارې نیول کېږي او له دوی څخه یې موبایل نه اخیستل کېږي، نه شي کولی د شپې له 2 بجو وروسته د پیسو سره په سړکونو تګ راتګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې 14 هېواد وباله او ویې ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ دوام لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وه چې په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې له 14,000 ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي، چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي.
په کونړ کې چارواکي وایي د تیر لوی اختر له پیله تر اوسه دې ولایت شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونړ د ښکلو منظرو ننداره کړې ده. د دوی په وینا دغه ډول سیاحت د ملي یووالي له یو بل سره د پیژندګلوي او د ځایي اوسیدونکو په اقتصاد ښه اغیزه کوي. تفصیل په راپور کې واوري.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی. چهره دره او سیمه ای بیل خکولا لري. همدا خدای ورکړی خکولاوی او په ورستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال ولایت ته نږدې 80,000 کورنۍ ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیا او پاړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکو سنگر رحمانی
زګه یو د کلن د خلکو اقتصاد سره خوش دی ډیری پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو بل دغه دغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي د خوشحالي تر یو اندازه وسم په کونل کې د اختر رئیس سپاتې دی په دې درو ګرځي وس خوندونه تخلي امنیت دی زما نورو زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونل په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځیدي شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي
د اسداباد بل وسیدونکو زیو رحمان سپینغر وای لیوی سیمی بلی تا دا سیلانیانو تگ را تگ دا اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری
دا اقتصاد پا پیورتیا که هم دیر رول لری دا ملی اوالی پلار که دا دیر ارزخمن کار ده بل لوی گتا چی دا حقا دادا چی دا انسانانو پا روان وانی دیر خط تاثیر کهی دا انسانانو فکرو نمسبت لور تا بی یا کورانی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری خو هلمو دادا چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او دا هواد آری سیمی تا پاملره نو که سرکون پاخه که ترسو سیلانینو تا سانتیه بیوی هوتلون او پارکون جور ری
کنر دا ننگرهار در نور و لسوالی د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزی پښتونخوا مومند او باجوړ دیر او چترال زرغون سیمو سره شریکی پولی لري په خوابه د ډیورن کرخه دواړو خواو ته پروتو قومونو د یو بل سره په غم خادیو کې ګډون کولو خو له کوم ورځی چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضی کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندې کړي دغه تګ راتګ بند شوه دی
را پرونه مرکه او اوریدونکو
یو لنډې ده چې وای کته شامله په سر کژوړې ز چرمدار کمیس په غاړه ګرځوم چرمګندل په افغانستان کې خورا لرغونې کسب دی د لرغونوالي ترڅنګ خورا سخت کار هم دی خو داسې شزشته چې له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي لیما امرخیل همداسې یو میرمن ده چې زموږ همکاري نرګس حسنزی مومند ورسره خبرې کړې او په کار او ژوند راپور جوړ کړی دی دا راپور د لیلما په خبرو پیلېږي
دا کار له دیالس کلنۍ نه شروع کړی د نظر په دې سیما ډېر علاقه مندي له دې کسب سره درلودله
درې څلوېښت کلنه لیلما امرخیل دېرش کاله کېږي چې په جامو او نورو بېلابېلو ټوټو چرمی ګنډي لیلما د میدان وردګ ولایت د مرکز اصلي اوسیدونکي ده خو اوس په کابل کې ژوند کوي درې زامن او دوه لورګانې لري لیلما تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي خو په خبرې د اقتصادي او کورنۍ ستونزو له امله ونه توانېده چې دوام ورکړي نو ځکه یې دا هنر زده کړ چې اوس پرې خپل ژوند مختوري لیلما چرمی ګنډل خپل ترور زده کړی دی او وسه د خپل لورګان ته ور زده کوي
جوړ جامې تقریبا یو میاست یو نیم میاست وخت نیسی او دا د دې کار څه ده وخت سره یعنی سخت ده آسان نه ده ډیر یعنی سره په مشکلات باندې کولای سي په ډیر وخت کې د چرمدوزی زده کوي یا دستوزی زیړه چرمه څه ده ډیر رول لري ډیر خلک خوښي او خ بازار هم لري
لیلما وای اوس مهال خزی وګدی چرمدار جامع او جونې به لاندې خوخوي دا زیاتوی داسې چرمدار جامع هم شته چې دنیا لمسی او کړواسی اغوستي خونه چرمی خراب شي او نه هم ډیزاین زور شوی دی لیلما زیاتوی چې خ د چرمو کار هغه دی چې عالی درجه د چرمو فیته پکې وکړول شي او شاته اصلي لایه هم ورکړل شي لیلما څلور کاله کېږي د مروارید امرخیل لاسي صنایع په نوم د لاسي صنایع شرکت ځانته جوړ کړی دی چې د ځان تر څنګ ډیر نور میرمنو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
خیاطي صنایع دستي کې او مرمردوزی ده بخش ډیزاین د لباس ده او چرمدوزی ده دستوزی ده گرافتوزی ده چوبکتوزی ده موږ مخکې بیایو او بل سر تختیان نیم جوړو بلستن نیم جوړو تقریبا درې کاله ما د بلستنو کار وکړ او ما په ایران کې تقریبا درې کاله د تابلو سازی په بخش کې کار کړای ده او وو کاله ما په ایران کې کار وکړ نو بیرته سه افغانستان ته راستنه شوم هم شاګردان مې هم په دې عرصه کې تربیه کړل او دوی ته مې کار وروښود نو فیلن هم از تولید گنده افغانی لرم صدا کار زخبل مخ که بیایم تولید نوغون تولیدات مخبل دی خپل جوړاو ما خپل بازار ته مړم خپل فرمایشاتم حاصلم.
اخو لیلما وای کارونی د جمهوریت په پرتله ډیر پیکه شوی دی، ان په خبره د دکان کرایه هم اوس په سختو پوره کوي.
مشکلات ډیر دی د دکان کرایه نسو کولای چې پوره یې کو، نو فروشات نه ستارم باز کوم فرمایش ګراسي هغه فرمایش واخلو، نو کارونه نسته کارونه چې په خواو موږ ته هیڅ درآمد نه درلود، د میاشتې 10,000 20,000 هم درآمد درلود او فعلا باور وکړی چې موږ 15,000 هم درآمد نه لرو، نو کارو نسته. نو تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې خصوصا ښځې ډېرې په مشکلاتو باندې مخامخ دي.
لیلما وایي کله ناکله په کار کې ورنه تېروتنې هم کیږي. دا خپله یوه خاطره داسې وایي:
زما یو جوړ کالی جوړ کړی و، نو تمام کالی مې بسته بندي کړی او خیاطي ټول کار خلاص. یو وخت کې متوجه شوم چې دغه ټټر د کالیو چې بالاتنه ورته وایي، د بالاتنه مې سرچپه له خوانه مې په ټوټه کې ګنډلې وه. فکر مې نه وسوی، بیا مې له سره نو هغه وشکوله او بیا مې له سره جوړه کړه.
د چرمو ګنډل تر ډیره په افغانستان کې ښځې کوي او ډیری له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپل خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړي کتابچه کې لزان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راژوندې کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي. ارواپوهان وایي د خاطراتو لیکل انسان ته ذهني آرامتیا وربخشي او د نوښت سبب کیږي.
ژوند د خاطراتو یو ټولګه ده. ترخی به هم لري خو خواږه او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېر نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یو ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپل ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټول زده کوونکو پېشنی کتابچه لرو، دا چې پکې هر رقم عکسونه پوسټ کارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ولا.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپه کله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه زموږ خاطرې را سره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنگ او د اشتي کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ما ته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنی ما ته هغه ټولې تېرې خاطرې را تازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمه ته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کښېنوي. نو دا ما ته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخاب کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي:
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته زین درول خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي د خلاقیت لامل ګرځي ل اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي انسان ته سکون ورکوي
د یادونې د یو شمېر جونې د دې ترڅنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځان سره لیکي دا کار هلکان هم کوي لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښکلا سره ډېر مرسته کوي
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته یعنی نه نیمه